مشال ریډیو ته ستری مشه د ماسپخین یو بجه شوې ده. نن د اتوار ورځ او د 2015 کال د اگست 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. 19 پروګرام د باختر ستوري هم لرو او ریدل یې مهیروي. خو لومړی زموږ د همکار مجید بابر نه خبرونه اورو.
لومبے د مشال د خبرونو سرټکی د هند او پاکستان ترمنځ نن شروع کیدونکو امن مذاکرات منسوخ شوې دي. په لاهور کې یو انتخاباتي ټریبیونل د قومي اسمبلی د سپیکر آیا صادق منتخب کیدل کله دم ګرځولې دي. په کابل کې پرونی بمی چاودنه ملګرو ملتونو او پاکستان په سختو ټکو لندلې ده. مشال خبرونو تفصیل. د هند او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې اترې د پیلېدو څخه یوه ورځ مخکې منسوخ شوي. ټاکل شوی وه چې دا خبرې اترې نن او سبا په نوې ډیلي کې وشي، خو راپورونه وایي د خبرو اترو د ایجنډې په سر د دواړو لورو ترمنځ اختلافات د دې خبرو اترو د منسوخ کېدو سبب شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا خبرې اترې ځکه منسوخ کړي چې د دوی په باور کومه ګټه به ونه لري. دواړو هیوادونو له ونیو راهیسې یو بل تورنول چې خبرې اترې له خطر سره مخ کړي، او پاکستان غوښتل په دې خبرو اترو کې د کشمیر مسله هم وڅېړل شي، خو هندوستان غوښتل د دې خبرو اترو تمرکز په ترهګرۍ ووسی. د پنجاب صوبې په لاهور کې یو انتخاباتي ټریبیونل پرون د قومي اسمبلی د سپیکر آیا صادق منتخب کیدل کله دم ګرځولي، او په دې حلقه کې د دوباره ټاکنو حکم ورکړی دی. د پاکستان سرکاري راډیو په خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې د الیکشن ټریبیونل جج کاظم ملک د لاهور حلقه ان 122 او صوبایي اسمبلی حلقې 122 ټاکنې کله دم ګرځولي دي. په دې حلقه 122 ټاکنو کې د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق د تحریک انصاف مشر عمران خان ته ماتې ورکړې وه. د انتخاباتو وروسته عمران خان د دغه حلقې په شمول نورو ځایونو کې د درغلو تورونه لګولي وو، او الیکشن ټریبیونل کې یې د دغو انتخاباتو د کلادم کېدو درخواستونه جمع کړي وو. بلخوا د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق ویلي دي چې د الیکشن ټریبیونل د فیصلې پر رد به سپریم کورټ کې اپیل کوي. نن سهار د باجوړ جنسای پریګي سیمه لوی ماموندو کې د سړک د غاړې بمی چاودنه کې دغه سیمه اوسیدونکو محمد نومي تن مړ شوی دی. د پولیټیکل انتظامی د کنټرول دفتر د پیښې تصدیق کړی دی. ولې وایي چې هغوی ته پوره معلومات نه دي ملو شوي چې کنه دغه پیښه کې څوک مړ شوی دی. ولې دغه سیمه اوسیدونکو وایي چې دغه وجل شوی تن نوم محمد و. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان ډلې ویان محمد خراسانی مشال ریډیو ته د ټلیفون له لارې د یادې پیښې پر پسر منلې ده. د دین علاوه نن سهار د شوقدر په سیمه کې جوړ په یو سی این جی د ګاډو د ګیس سټیشن کې د ګیس د سلندر د شریدو له امله چاودنه شوې ده، چې پکې یو تن 55 کلن نثار چې د شوقدر زوړ کندی اوسیدونکو عمر شوې ده، ولې یو تن زخمی شوې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی او ملګرو ملتونو په کابل ښار کې پرونی 14 په سختو ټکو غندلې ده. پرون د کابل ښار د مکرویانو په سیمه کې د یو روغتون مخې ته ځان وژونکي موټری بمی 14 وشوه، چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 12 کسان یې وژلي او تر 65 زیاتې ټپیان کړي دي. له ارګ څخه یو خبره شوې خبر پاڼه د ولسمشر اشرف غنی له خولې وایي د هغو کسانو پر ضد به له ټولو امکاناتو کار واخلي چې د دا ډول بریدونو تر شا لاس لري. ولسمشر غنی زیاته کړې چې وسلوالو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې توان له لاسه ورکړی او اوس یې دا ول بدونه ته مخه کړی چې قربانیان یې ولسی خلک دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استادی دفتر جنما او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په بیان کې د کابل د برید په سختو ټکو کې غندله کړې ده. د خو د وسوالو طالبانو ویان ذبی الله مجاهد رسنو ته په یو وسول شوی بیان کې په دې برید کې د خپل ډلې لاس لرل رد کړی دي. د افغان آریانا هوایی شرکت چارواکي وایي چې سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره د زیارت کوونکو د لیږلو په پروګرام کې که څه هم بدلون راغلی، خو لا هم د حجیانو د استولو لپاره کافي وخت لري. مخکې ویل شوی وو چې د قاهرې هوایی شرکت د نامنۍ له کبله نه غواړي د هرات له هوایي ډګره سعودي عربستان ته افغان زیارت کوونکي یوسي، خو د افغان آریانا هوایی شرکت مشر داود شریفي پرون مشال لیلیو ته وویل چې د قاهرې د هوایي شرکت اندېښنې په کابل کې د مصر له سفیر سره په خبرو کې حل شوي.
دوی سره یو تشویش پیدا شوی چې گویا د هرات میدان د نشست برخاست لپاره مسکون نه دی. دوی د خپل سفارت نه کابل کې پوښتنه کوي او سفیر ته ورته مثبت جواب ورکړی دی. نن په اغلب ګمان دا مشکل به حل شي.
تر دې مخکې سعودي عربستان ویلي وو چې په خپلو هوایي ډګرونو کې هغه الوتکې نه پرېږدي چې تر 25 کلونو زړې وي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا یو فرمان جاری کړی چې له مخې شپږ تنه سیاسي بندیان بخل شوی دي. په بخل شو کې د ولسمشرۍ د سوکای پخوانی امیدوار میکلای ستوکوویچ هم شامل دی. د بیلاروس رسمي خبر ایجنسی تیره شپه وویل ولسمشر دا فرمان د بشري خواخوږۍ پر بنسټ صادر کړی دی. او وروسته خبر دا چې د شام سرخار د مشت نږدې په دومه خارګوټي راکټي برید کې تر 500 زیات کسان وژل شوي دي. ویل کیږي چې دا خارګوټي د شامی رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې ده. د ژغورنې کارکونکو وایي تر تیر نیمې شپې پورې لسګونه مړي د یوې ودانۍ له ملبې راایستلي دي او په لسګونه نور ټپیان دي چې پکې د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه ده. توغندي پر هغې ودانۍ لګېدلي چې لسګونه کورنۍ پکې اوسېدلې. راپورونه وایي وژل شوي خلک ټول ملکي وګړي دي. پرون تر دې حملې مخکې د شام جنګي الوتکو په همدې ښار کې پر یو شمېر نورو سیمو هم بمباري کړې وې. د تېرو تار پر ورځ هم د دوما په ښار کې د ګڼې ګوڼې پر یو بازار توغندي لګېدلي وو چې تر سلو زیات کسان پکې وژل شوي وو. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د فلسطین د ازادۍ بخون کې سازمان د اجرایي کمیټه له مشرتابه استعفا ورکړې. د واصل ابو یوسف په نوم یو فلسطیني چارواکي ویلي د عباس د دې اقدام هدف دا دی چې د دې څوکۍ لپاره نوې انتخابات وشي. د ابو یوسف په وینا د فلسطین د ازادۍ بخون کې سازمان د اجرایي کمیټې نیمایي نورو غړو هم استعفاګانې ورکړې دي. نوموړي ویلي د محمود عباس او د کمیټې د نورو غړو استعفا یوه خلا رامنځته کړې او دا مهال د فلسطین د ملي شورا څخه وغوښتل شوي چې په یوه میاشت کې د اجرایي کمیټې نوې غړي وټاکي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواری د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي له هند سره د کامی سلامتیا د سلاکارانو په کچه کې دونکو مذاکرات له مخکې نه د شرایطو په بنیاد نشي کېدای. په کابل کې د پرون ورځې په ځانمرګ برید کې د وژل شو کسانو شمیر 200 ته رسیدلې ده. د مومندو ایجنسی اوسیدونکو وایي په سیمه کې هسپتالونه او ډاکټران نشته. او اونیس پروګرام د باختر ستوري اهم لرو.
مغه ماشوم تو به کوشنیوال نه مشو قر سره او د ماغه د کتابونو په مطالعه سره مې چار بیتونه لیکلې ته او چار بیت او د نور مطالعه چې ده په مکتبي دکرا کې دوران کې
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له هند سره د کامی سلامتیا سلاکارانو په کچه کېدونکو مذاکرات له مخکې نه د شرایطو په بنیاد نشي کېدای. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج لخوا ایښودل شوي شرطونه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ په نوې ډلي کې د کامی سلامتیا د سلاکارانو د مذاکراتو هیڅ ګټه نه ورکوي. ټاکل شوی وا چې د پاکستان او د هند کامی سلامتیا سلاکاران به نن او سبا په نوی ډلی کې مذاکرات وکړي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخل راکوي.
د خالی پورز ماسخوتن د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې د هندستان لخوا د کامی سلامتی د مشیرانو د مذاکراتو ایجنډا محدودول او اول نه شرطونه ایهودو سره به د مذاکرات به نتیجی وي. خبر پانه وایي چې دوه ملکونو لا د مسلو د حل لارې لټول پکار دي او که د مذاکراتو کې یوازې په طرحګری خبرې کیږي نو د سره به مسلې د کمیدو په ځای نورې زیاتې شي. نو ځکه پاکستان غواړي چې یوازې د طرحګری په ځای د کشمیر سرکریګ او سیاچین په ټولو معاملو باندې خبرې وشي. خبر پانه زیاتوي که هندستان په خپلو شرطونو ولاړ وي نو داسې صورتحال کې مذاکرات کېدل ممکن نه دي. د دې نه وړاندې پرون مازیګر د هندستان خارجه وزیر سوشما سوراج نوی ډیلی کې یوې خبري غونډې ته په خطاب کې ویلي وو چې اوفا کې د پاکستان او هندستان د وزیر اعظمانو ترمنځ شوی ملاقات کې ټاکل شوی وه چې دا ځل به یوازې په ترهګرۍ خبرې کیږي او د کشمیر په ګډون ټولې مسلې د کوټلې مذاکراتي عمل برخه ده کوم چې فی الحال نه دی شروع شوی. دا وایي چې اوفا کې دا ټاکل شوی وه چې باید اول په ترهګرۍ خبرې وشي او دا ختم کړي شي او د هغې وروستو به د کشمیر په ګډون په ټولو چارو خبرې کیږي. نو د اوفا په خبرو کې د کشمیر ذکر نشته. هغې کې یوازې د قومي سلامتۍ د مشیرانو خبره ده او دې کې به په ترهګرۍ خبرې کیږي. نو تاسو په دې ځای بل طرف ته د خالی پورز ماسپخین میډیا سره خبرو کې د پاکستانی خارجه چارو او قومی سلامتی مشیر سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان او هند ترمنځ د کړکیچ لویه وجه کشمیر دی او تر څو چې دا مسله نوی حل شوی تر هغې تعلقات مخ په وړاندې تلل ګران دي. د ده وینا وه چې پاکستان سره د هندوستان د لاسوهنې ثبوتونه موجود دي او غواړي چې دا د هندوستان او د ملګري ملتونو ستر سکتر سره شریک کړي.
I will also be carrying 3 dossiers on Ross involvement in promoting terrorism.
دی وی حقیقت داده چې زبر د ځان سره هندستان ته دراده لاسوهنه ثبوتونه وړم چې دوی پاکستان کې ترهګری کوي. حکومت په 23 اگست د موکملو نشو نو امکان دی چې راتلونکي میاش نیویارک کې به دا ثبوتونه د هندستان د سلامتی مشیر ته حواله کړم چرته چې به هغه سره د هندستان وزیر اعظم هم وي او دا ثبوتونه به د وال سره شریکول ورستو د ملګری ملتونو ستر سکتر سره هم شریکوم. دا یادونه ده چې دا خبرې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې ټاکل شوی وه د اتوار او ګل پورز به د دواړو ملکونو د قومي سلامتۍ د مشیرانو مذاکرات کیږي. خو د دې نه وړاندې پاکستان غوښتل چې د کشمیري انو سره وویني. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو څنګه چې تاسو واورئ د پاکستان او هند ترمنځ نن کېدونکي مذاکرات منسوخ شوې دي. په دې اړه راځو یوې مرکې ته. د بهرنیو اړیکو د چارو کارپوه پروفیسر اعجاز خټک وایي د دې خبرو د نه کېدو اهمیت ځکه ډېر دی چې دې سره به د هندوستان او پاکستان اړیکې ډېرې خراب شي. نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د هند او پاکستان د قومي امنیت سلاکارانو د کچې د دې مذاکراتو اهمیت ډېر وو.
ما خبرې خبرو سره هغه پروسس د خبرو اترو روانېدل او هغه پوره زیات اهمیت لري د ماتېدلو دی ځکه چې دا نه ده چې هغې خبرو زر کې به ځای جوي شي فیصلې کړل څه لږ ورنه هېڅ نه لے نو هغه اختلاع نقصان میلاد سره نیگیټیو اهمیت دی ډېر زیات دی. د دې دې نه کېدو د کېدو نه د ماتېدو کنه چې هغه فیصله وکړه او بیا دې واپس کړه هغې نقصان ډېر زیات دی.
نو اوس چې دا خبرې ونه شولې نو اوس به څه کېږي؟
اوس چې پاک جو هند دا تعلقات خراب پالل نو دې اثر به په هر اړخ باندې کړوږي. نو ما دا خیال دی چې
خټک سب دی کی د فوجیانو څومره رول دی د دواړو ملکونو؟ ډیر وخت ویل کیږي چې فوجیان بارنی پالیسی جوړه خصوصا په پاکستان کې د دې سره ولیا دوی غواړي چې د هند او پاکستان تعلقات ښه شي.
نو وایي په یان ورو شنو دې سمونه دا هم خپل خبرې یې هو دا نه خلک دا پټي او په ځای یا خارج پالیسی کې خاص په انډیا سره افغانستان سره امریکا سره د تعلقات کې د فوج د تقسیم دی او ځاګړي او هغه د تقسیم یې نه کوي چې څه یې نه کوي. فوجی ذہن ہمیشہ فوجی انداز سے سوچتے ہیں نہ دشمن بھی دشمن جانی جگہ کرتے آ جی آئی آ انداز سے سوچتے ہیں یہ ڈپلومیٹک انداز آنا زیاد تو دا جے کہ فوجی اگر ہم یا ملیٹری مائن کے ایک هغه اوس هم انډیا نه راتاویږي خو ډېر پاس کښې بارونه راغلي زمین سیکس ډومیسټک دی ایکسټرنل دی هغه سره باوجود او پیراډایم شفټ خو دا سره باوجود پاکستان سن اوس هم په انډیان کښې چې ده رایټ او رانګ هغه ځان داسې دی خو انډیا باندې او سیکیورټي پرسپکشن اوس هم د انډیا نه کوي ټول پالیسیز پلانینګ ټول انډیا په ذهن کښې جوړېږي نو اوبویسلي انډیا سره هغه تعلقات چې کم نه شول یا په دې ودرېدل نو هغه خاص کر چې هغه په بیلاروس کښې دی یو مختلفه بیان پاکستان د بیا پرانیست شوې ته د دهشتګردۍ باره کښې هغه خبره بیا لاړه دې دغه باندې ختمه شوه چې اوس مونږ په دهشتګردۍ خبره نه کوو اول په تخدیر کوو نو ما خیال دی هغه مشترکه بیان لاړو غیب شو ختم کړل دی اثر او بیا مونږ سپیروان ته لاړو
دا مشال ریڈیو دا
په کابل کې د پرون ورځې په ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیره 200 ته رسیدلې ده. په برید کې لسګونه نور کسان ژوبل شوي هم دي. دا حمله د مکاریانو په سیمه کې د یو روغتون مخې ته شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا برید غندلې او وایي چې د هغو کسانو پر ضد به له ټولو امکاناتو نه کار واخلي چې دا ډول بریدونو تر شا لاس لري. بلخوا نیټو وایي په دې برید کې درې ملکي امریکایي هم وژل شوي دي. د کابل ابریت نور حال زموږ د همکار عصمت سروان ناورو.
دا حمله د مکرویانو په سیمه کې د یوه روغتون مخې ته شوې ده. د کابل امنیه قمانداني وایي د برید هدف د بهرنیو موټرو کاروان و خو قربانیان ملکي وګړي دي. د ورکړل شویو راپورونو له مخې په دې حمله کې 12 کسان وژل شوي او 68 نور ټپیان دي. ناټو وایي په وژل شویو کې درې ملکي امریکایي قراردانیان هم شامل دي. له دې امریکایانو څخه یوې ځای پر ځای وژل شوی او دوه نورو وروسته د سختو ټپونو له کبله سا ورکړې ده. پیښه په مکرویانو کې شینوزاده په نوم د یوه شخصي روغتون مخې ته شوې. د دې روغتون یوه ډاکټر مجیب الله تورکی پرون له پیښې څو شېبې وروسته ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو 50 کسان زخمیان چپخانې موجود دم دفتن خپله برسونه چپخانې کسان هغه مریضان چې ډېر زیات خوږ شوي دي او هغه سره کې چې خلک زخمي شوي وو هغه راسن دا خونه انتقال شوي نور چپخانو ته.
وسله والو طالبانو له پیښې څو ساعته وروسته په دې برید کې لاس لرل رد کړل. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه استولې خبر کې ویلي په دې حمله کې چې ولسي خلکو ته یې مرشوب لاړولې لاس نه لري. وسله والو طالبانو تر دې مخکې هم په داسې بریدونو کې لاس لرل رد کړي چې ډېر ولسي خلک پکې وژل شوي وي. تر اوسه بلې کومې ډلې هم د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. افغان امنیتي کارپوهان وایي د حکومت وسلوال مخالفان غواړي د ملا محمد عمر د مړینې د افشا کېدو وروسته په دا ډول بریدونو خپل ځواک څرګند کړي. د امنیتي چارو افغان کارپوه عتیق الله امرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو خو دا مسله د مرګ د ملا عمر شه او په دغه باندې تور ولګېد په طالبانو باندې چې دوی سره اختلافات پیدا کړي وو په مابین کښې سره راغلي دي او ضعیف شوي دي چې دوی لپاره دي چې ورته خپل قوت معلوم کړه خپل قوت وښي خپل یووالی وښي نو دوی دغه حملو ته زور ورکړی.
د افغانستان ولسمشر په یوې اعلامیې کې د کابل د استوګنې په سیمه کې دا برید په سختو ټکو غندلی. محمد اشرف غنی ویلي د حکومت وسلوالو مخالفانو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی او اوس دا ډول بریدونه کوي چې قربانیان یې عام افغانان دي. افغان ولسمشر ژمنه کړې چې د هغو کسانو پر ضد به چې د دا ډول بریدونو تر شا لاس لري له ټولو امکاناتو کار واخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر یا یونما هم د خپل ټویټر پاڼې له لارې د کابل پرونۍ حمله غندلې او د حکومت له مخالفو وسلوالو یې غوښتي چې سمدستي پر ولسي خلکو بریدونه ودروي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو.
اوریدونکو په لاهور کې الیکشن ټریبونل د قومي اسمبلی د سپیکر سردار ایاز صادق انتخاب ناقانونه ګرځولو وروسته د قومي اسمبلی حلقه ان یو سل دوه شتم کې د بیا انتخاب کولو حکم ورکړی دی. بلخوا ایاز صادق وایي چې د الیکشن ټریبونل فیصله تسلیموي، خو په دغه فیصله ورته ساندېښنې هم شته او دغه به په سپریم کورټ کې چیلنجوي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
په فیصله کې ویلې شوې دي چې الیکشن کمیشن په 2013 کې په ان ای 122 او پی پی 124 کې ټاکنې د قانون مطابق نه دي کړې او الیکشن کمیشن د عملی د ناقص کارکردګۍ له وجې نتیجې متاثر شوې دي. نو دې حالاتو کې ضروری ده چې د قومي او صوبایي سملو په حلقو کې بیا د سره انتخابات وکړي شي. د فیصلې وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې د قومي سملی سپیکر سردار ایاز صادق وینا و چې د الیکشن ټریبیونل فیصله تسلیموي، خو په دې فیصله ورته څه اندېښنې هم دی، نو په سپریم کورټ کې به یې چیلنج کوي. د نوموړي په وینا چې په فیصله کې د درغلي ذکر نه دی شوی او د الیکشن دوران د بیضابطګو هغوی ذمہوار نه دي. مشال ریډیو چکله د قانوني چارو کارپوه شابودین خټک نه تپوس وکړو چې د الیکشن ټریبیونل د دې فیصلې وروستو سردار ایاز صادق د قومي اسمبلی سپیکر پاتې کېدای شي او کنه. نو په جواب کې نوموړي وایي
تر څو راځي چې د دغه حلقې د الیکشن خبره ده، نو هغه الیکشن سندم وګرځول شو، نو د کاندیدیټ چې د دا پارا دا فی الحال منسوخ شو. زمونگا موجودہ دا چکم سپیکر صاحب دے دا دا کی فیصلی تربخا خدا مدی سپیکر نشی پاتی کی دے دا یو آپشن دا آغا سرستا دے آغا دا سپریم کورٹ لمن تزان واچی او حالتنا دا سی سرستی آدھا واخلی دے پاغی باندے دا الیکشن ٹریبیونل دا فیصلی اوزن دا ولیس نو پدا سی حالت کی بیا دا دا آغا زور کینڈیڈیٹ با بیا فی الحال برقرار ہوئی.
خود سیاسی چارو کارپو ایمل خٹک وای چې امکان لري چې سردار ایاز صادق د سپریم کورٹ لخوا سٹے ملاو شي. خود الیکشن ٹریبیونل فیصلی نوموړی یو متنازع شخصیت جوړ کړو، انور لا پکار دی چې د سپیکر د چوکۍ څخه استعفا ورکړي.
مختلفي جمهوریت معاشرو کې عموما چې دا څه قسم فیصله راشي یا چا خلاف نو هغه د خپل چوکۍ نه استعفا ورکړي. او متاسفانه پاکستان کې د کوم جمهوریت کلچر دی یا جمهوریت اقدار دی هغه ډیر کمزور دي، نو په دې وجه باندې اثر چې چا خلاف دا څه فیصله راشي هغه خپل چوکۍ نه استعفا ورکړي، نه د مودي قبول کړي او نه دا وایي چې بس
حکمران گند مسلم لیگ نون سره تعلق لرون کی سردار ایاز صادق د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته ماته ور کړی و. خود ټاکنو وروسته عمران خان په الیکشن ٹریبیونل کې د نتیجې پر ضد درخواست دا چې پکې ادریس خپل کړي وو چې د انتخاباتو دوران درغلی شوی دا، نو سردار ایاز صادق دې نااهل وګرځولې شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده تر 2 کلونو یعنی د 2018 کال تر پای وغځېده. له دې وړاندې ویل شوي وو چې افغان کډوال باید د 2015 کال په دسمبر کې له هغه هېواده راوسي. د افغانستان، پاکستان او یو این ایچ سی آر په دوه ورځنۍ دغه غونډه کې په دې ټینګار شوی دی چې د کډوالو راتګ به هېواد ته رضاکارانه وي. بلخوا د پاکستان د سرحدونو د چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي په افغانستان کې د پاکستان ضد احساسات هلته د میشتو کډوالو په ژوند اغیز کوي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور تفصیل راکوي.
په کابل کې د افغان حکومت پاکستانی پلاوی او د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر ترمنځ دوه ورځنۍ غونډه په دریو مهمو پریکړو سره پای ته ورسیده. دا پریکړې دا دي چې افغان کډوال د 2018 میلادي کال تر پایه په پاکستان کې اوسېدای شي، پاکستان به غیر قانوني کډوال راجستر کوي او افغان کډوال به په جبر سره له هغه هیواد نه راباسي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د شنبې په ورځ د پاکستانی پلاوی او یو این ایچ سی آر لاسته استازو سره په یو غټه خبري غونډه کې په دې اړه تړونونه لاسلیک کړل او رسنیو ته ویل
در نهایت به نتیجه رسیدیم چې مجموعی افغانهای فاقد مدرسه
بل اخر دې نتیجه ته ورسیدو چې په پاکستان کې لاسنادو پرته د ټولو افغانانو هویت تثبیت شي او بیا دوی ته داسې کارتونه ورکړل شي چې افغاني هویت یې تاییدوي. لدې سره هغه کډوال چې هلته دی ټاکل شوی د اوسېدو نیټه د 2018 کال د دسمبر پورې تمدید شي.
دسمبر سال 2017 تمدید شوه.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو اوسنۍ موده د روان میلادي کال تر ختمېدو سره پای ته رسیدله. د دوه دغو هیوادونو ترمنځ د کډوالو لپاره دا پرمختګ داسې وخت کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستاني ځواکونو لخوا په اسلام آباد کې د افغان بستۍ په نوم یو کیمپ ونړول شو چې پکې لسګونه افغان کورنۍ زیانمنې شوې. دې پیښې او په دې وروستیو کې د پاکستان کړنو افغانان تر ډیره د پاکستان په وړاندې حساس کړي او تر دې چې پاکستاني پلاوی د افغانانو احساسات د کډوالو له ژوند سره تړلي بولي. د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي د پاکستان حکومت په خشان سره د کډوالو قربتوب ته کار کوي، خو په افغانستان کې پاکستان ضد احساسات د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکه زیانمنولی شي.
Something happening here on the public front and reaction of
زین شان چې دلته واقع کیږي د پاکستان عوامو لاکس عمل سره مخ کیږي. دلته اوګدو لارینونه او کمپاینونه کیږي چې پاکستانی تولیداتو ته نه وایي. دلته د پاکستان بیرغ سوزول کیږي. دلته پاکستانی نوټونو ته ور ورکول کیږي. دا چارې مونږ اندیښمن کوي ځکه چې هغه په عامه او نړیوالو اړیکو اغیز کوي. د پاکستانی پلاوی او افغان حکومت د معلوماتو مخې د دریو لسیزو څخه تر ډیر مودې رئیس پاکستان د 500 میلیونو څخه د ډیرو افغانانو قربو. دوی ویل د ډلې تر نیمه ډیر بیرته هیواد ته ستن شوی او شاوخوا 2.5 میلیونه لا هم د پاکستان په بیلابیلو ځایونو کې د کډوالۍ شپې تیروي چې له دې ډلې 1.5 میلیون قانوني کډوال دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
مشال ریډیو استاسو سره د مومندو ایجنسی ساپو په سیمه کې وسلوالو یو شمیر اسپیتالونه په مختلفو پیښو کې ړنګ کړي. د ساپو اوسیدونکي وایي چې یوې خوا ته چې کوم روغتونونه فعال دي نو پکې ډاکټران ورته نه ورځي، په دغو روغتونونو کې دوایانې نشته او د نورو سهولتونو هم نشتوالی دی. بلخوا چارواکي وایي چې دغه مسلې په پام کې دي او په دې لړ کې به اقدامات پورته کوي. په دې اړه نور تفصیل له سیمینار مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
د برمهمون د جنسي د ساپو تحصیل وسیدونکو غوښتنه کوي چې د هغوی په سیمه کې د وسلوالو لخوا ړنګېدلې روغتونونه بیا جوړ کړی شي او روانو روغتونونو ته ډاکټران راولېږل شي او په ناقصه دوایانو دې پابندي ولګولې شي. د ساګي سیمه اوسیدونکو سیال جان وایي
دا ټول د کوم غیر قانوني سیمپل دوایان استعمالې کال تاسو اسپیټال جوړلې او کال ته کلیوال ډاکټران دي سرکاري اسپیټال له کوم نلاندې پاوي کې ارمي والا دي سرکاري اسپیټال په عموما جنته کې شته نه یو دارا کو جوړ وغو راشي دي او دا یو انجوز والا جوړ کړی دی. زم راځي نه غانم راځي مطلب دا دی ساتین هم راځي هغه کې دوایان چې موږ راځي نو سره ځای خپري
د دغه سمې او بلتن وسیدون کې فردوس خان وای چې هغه ته د صحت د بنیادی سہولتونو د نشوالي لوج ډیر ستونزې ور پیخري. څو واره د حکومتي چارواکو نه دغه سہولتونو غوښتنه کړي هم دي خو لای هم مشکل نه دی هوار شوه.
کوم اسپیټال نه دی هوران دی دغه یو بيچو د بدلګړو کې هغه کې وو کوم د ضرورت سامان نو دغه سامان نه دغه فایده هغه د کارو چې تکړه دا ټول چې مټرک پاس دي دغه خپل کلینیکونه ګلاو کړی دی یو قسم لا د انسانيت د خدمت نه غیر بزنس صرف کړی دی.
فضل ودود صاحب وای چې په سیمه کې کوم ځانګړي دواخانه هم دي نو دوايانې ناقص دي، باید حکومت ته دغه ناقص دواینو خرڅونکو په ضد ګامونه واخلي.
چې اعلی چارواکو ته هم نه دی غوښته موږ څو واري اپیلونه کړی چې د دې اسپیټالونو د جوړولو څاور دي کدي باندې وکی او د دې ځای خلکو چې کوم سپوند دي مشکلات دي د حل کړی. تر اوسه پورې چې کوم دی د حکومت لخوا موږ هیڅ جواب نه را کړې شوې د دې اسپیټالونو په اړه چې آیا دا به کله سازيږي او کله به په دې باندې کار شروع کیږي.
بیا مې د محمود جنسي د غلنې هډ کوارټر هسپتال د میډیکل سپرنټندنټ ډاکټر ریاض خان ته د غولس ستونزې وړاندې کړې.
بالکل د دې خبره ټیک ټاک دی چې ځینې لکه د لټړو هسپتال شو محمد ګټ هسپتال شو زمګ دې ته ویزو سایټ تلل شي دا فرصا کې شو کنه چې نو دې کې چې کوم اسپیټالونو رانچي وغه موږ په اړه بالکل نیو ټو کړې دي.
نو آیا د محمود جنسي د صحت محکمه د ناقصه دواینو خرڅونکو په ضد ګام اخلي او یا نه؟ ډاکټر ریاض وای
چې کوم زمونږ کوم هیلت ریګولیټری اتارټی ته کوم ستا مونږ ویو کوي هغه په فاټا کې اپلیکیبل نه ده ځکه موږ سره په فاټا کې ډرګ انسپکټر نشته موږ سره دغه خلک په سیکریټریټ لیول دی برتي کی او نو بیا به موږ د خلکو چیکینګ هم کولی شو
د سپو د تحصیل زیاتره اوسیدونکو د محمود ایجنسی روغتونونو په ځای د نواګۍ باجوړ روغتونونو ته ورځي خو وای چې حکومت دې باید د دوی په سیمه کې روغتونونه آباد کړي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده لنډ خبرونه زموږ د همکار مجید بابر ناورو
د هند او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې اترې د پیل دوه څخه یو ورځ مخکې منسوخ شوې ټاکل شوې و چې دا خبرې اترې نن او سبا په نوي ډیډي کې وشي خو راپورونه وایي د خبرو اترو د ایجنډې په سر د دواړو لورو ترمنځ اختلافات د خبرو اترو د منسوخ کېدو سبب شول د پنجاب صوبې په لاهور کې یو انتخاباتي ټریبیونل پرون د قومي اسمبلی د سپیکر آیا صادق منتخب کېدل کلدم ګرځولي او په دې حلقه کې د دوباره ټاکنو حکم ورکړی بلخوا آیا صادق وایي چې د الیکشن ټریبیونل د فیصلې پر ضد سپریم کورټ کې اپیل کوي نن سهار د باجوړ ایجنسۍ پریږي سیمه لوی مامندو کې د سړک د غاړې بمې چاودنه کې دغه سیمې اوسیدونکي محمد متحمل شوی دی د تحریک طالبان ویان محمد خراسانی د دې پیښې پر سر منلې افغان ولسمشر اشرف غنی او ملګرو ملتونو په کابل ښار کې پرونی 14 نه په سخت ټکو غونډه لري بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استاري دفتر یا یونیما او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په بیان کې د کابل د برید په سخت ټکو کې غندنه کړې ده د افغان اریانه هوایي شرکت چارواکي وایي چې سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره د زیارت کوونکو د لیږلو پروګرام کې که څه هم بدلون راغلی خو لا هم د حجیانو د استولو لپاره کافي وخت لري د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا یو فرمان جاری کړی چې له مخې شپږ تنه سیاسي بندیان بخل شوي دي په بخل شو کې د ولسمشر د سوکیا پخوانی امیدوار میکلای ستاکوویچ هم شامل دی د شام سرخار د مشت نګری په دومره خارګوټی راکټي برید کې تر 500 زیات کسان وژل شوی دي ویل کیږي چې دا خارګوټی د شامی رژیم د مخالف وسلوالو په لاس کې ده د ژغورنې کارکونکو وایي تر تیر نیمه شپې پورې لسکونه مړی دی نو ودانې نه ملبې راایستلي او په لسکونه نو ټپیان دي چې په کې د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه ده
لن خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر نوري د اوسم راځو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه ریاض مساخل بیانوي
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د پاکستان او هند ترمنځ د سلامتي مشیرانو په مذاکراتو لیکلي دغه لړکی مشرک ورسپانو وایي چې هندستان د مذاکراتو نه تختی او د لپاره د اول نشرتونه یې خېدی چې پاکستان به د کشمیري لارخودانو سره ملاقات نه کوي او کدا سی وی نو بیا د مذاکراتو سره ضرورت نشته خو د پاکستان لخوا ورته واضح جواب ورکړی شوی دی چې هر کله د کشمیر په حق لا خبري کیږي نو کشمیري مشران به ارومرو په اعتماد کې غستی شي اداري وایي چې هندستان وخت په وخت پاکستان ته باندې جوړوي لکه وړاندې ورځو کې د دولت مشترکه پارلیماني کانفرنس دوران هم هندستان غوښتل چې د هند واک لاندې کشمیر پارلیمان سپیکر دې هم روغواړي خو پاکستان داسې ونکړه او د کانفرنس کوربتوب یې پریښودو د راز بلوچستان کې د را د لاسوهنې ثبوتونه ملو شوي دي کوم سره چې په نړیوال کچ د هندستان لویه بدنامي شوې ده اداري اخره کې لیکي چې پاکستان او هند له د مسلو د حل او کلکیچ کمولو لارې لټول پکار دي خو هندستان کوم رویه خپل کړی دا د سربا مسلې نور هم سیوا کیږي لکه د مذاکراتو نه وړاندې د کشمیري مشروالۍ گرفتاري او هغوی يرول نونړيوالې رورولې او ملګری ملتونو لا د هندستان د رویه جاج غستل پکار دي او د لړکی دوی لا پاکستان سره ودرېدل پکار دي د دې ترڅنګ جنگ ورسپان خپل اداري کې لیکي چې تیر کال 14 دسمبر باندې په آرمي پبلک سکول پیښور د وسلوالو بری درستو په سلی رښتم دسمبر 2014 کال وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې ټولګوندی زغونډه وشو پکې ملک د ترهګرو نه پاکولو اعظم شو او د دې د پاره د نېشنل اکشن پلان تر لاندې یو کامی تګلارا وټاکله د دې سره سره شمالي وزیرستان کې ضرب عذب اپریشن هم روانو چې رستو خیبر ایجنسی کې هم د خیبر په نوم اپریشن شروع شو اداري وایي چې تر دې د ما د نېشنل اکشن پلان ضرب عذب اپریشن او کراچي کې د بتخورو ټارګټ کیلرز او پزمکو د قبضه کوونکو په ضد روانو عملیاتو ګټورې نتیجې مخې ته راغلي دا شن بلوچستان حکومت لخوا کړی شوی اقدامات او په وجا ځینې وسلوالو وسله غورځولې او حکومت ته سلامي شو چې ورسره به بلوچستان کې هم حالات تر ډیره حده ښه شي. اداري اخره کې وایي چې وړاندې ورځو کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د یوې غونډې دوران سیاسي او عسکري مشروالۍ د دې خبرې سره اتفاق وکړو چې نېشنل اکشن پلان به نور هم تیزولې او چمتو کول شي چې دا شان د دې اثرات زر او په ښه شان راښکاره شي او د دې اقداماتو سره به ملک کې امن راشي کم چې د ترقی او خوشحالۍ لپاره ډیر ضروری دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. وال سټریټ جرنل ورځپاڼې د پاکستان او هند ترمنځ په اړیکو ایسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو لیکنې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې زموږ د همکارې ملیحه امیرزاده ناورو.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې کله هم گاونډي هیوادونه پاکستان او هند ملاقات پلان لري نو په آخري وخت کې له نازکو حالاتو سره مخامخ شي لکه څنګه چې روانه اونۍ وشول. ورځپاڼه لیکي تیر کال په جولای کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي له هغې وروسته د دواړو هیوادونو د خارجه چارو سیکرټریانو د کچې مذاکرات منسوخ کړل کله چې کشمیري بیلتون پالو مشرانو په هند کې د پاکستانی سفیر سره ولیدل. دا ملاقات تیر کال د هند مخالفت باوجود وشو. ورځپاڼه لیکي دغه ملاقات په منسوخولو سره نریندر مودي د پاکستان او هند ترمنځ د معاملې لپاره د نوو اصولو بنیاد کېښودلو چې داسې نه ښکاري اسلام آباد یې منلو ته تیار دی. ورځپاڼه لیکي هند پاکستان د هغو وسلوالو په ملاتړ تورنوي څوک چې په هند بریدونه کوي. هند له پاکستانه د دغو ډلو خلاف د سختو ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. پاکستان له دغو تورونو انکار کوي او وایي چې خپله دا هیواد د ترهګرۍ ښکار دی. ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو ورځو کې پاکستان کوشش شروع کړی دی چې د کشمیر شخړې ته توجه ډیره شي. تر ورځپاڼې په خبره پاکستان راتلونکې میاشت د کامن ویلت یا د همګټو هیوادونو د یوې کېدونکې غونډې له ترتیبولو نه په دې پشا شو چې ویل یې د یوې داسې غونډې کوربتوب نه کول غواړي په کوم کې چې د هند تر ادارې لاندې کشمیر د پارلمان استازي موجود وي. بلخوا ایسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تعلقات لا نور د خرابېدلو په حال کې دي. د ایجنسی په خبره افغانستان پر پاکستان تورونه پورې کوي چې پر کورنو چارو کې لاسوهنه کوي او د 1400 کلونو راهیسې روانه جګړه د طالبانو په ملاتړ کولو سره نور اوږدوي. پاکستان دغه تورونه ردوي. اژانس لیکي دا د دواړو ګاونډو هیوادونو ترمنځ هغه مسله ده چې تر اوسه حل نه ده او زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د خرابې زیاتوالی په داسې وخت کې خطرناک دي چې ښایي طالبان نور پراخیږي او نیټو له افغانستانه خپل جنگي ځواکونه وستلې دي. د اژانس په خبره په همدې حال کې د حقایق څرګندي چې د طالبانو مشران له هغې راهیسې په کوټه، پېښور او کراچۍ کې میشتي چې په کال 2001 کې کله د امریکا په مشرۍ یرغل دوی تېښتې ته مجبور کړل. اژانس لیکي په دې وروستیو کې له ځینو واقعاتو دا واضحه شوې دي چې پاکستان پر دغه ډلې اثر لري. اژانس یو سفارتکار د خولې وایي چې که پاکستان د خپلې وعدې سره سم د ترهګرۍ او سخت دریځي خلاف ژمنتیا ونه ښایي نو کېدی شي د افغانستان ملګري هیوادونه له امریکا او نړۍ غوښتنه وکړي چې پاکستان د وسلوالو ته پناه ورکوونکي هیواد وګرځوي. اژانس لیکي کچېرې داسې وشو نو دا به د پاکستان په سفارتي او مالي کچه د یوازیتوب سبب وګرځي او د چین په ګډون له نورو هیوادونو سره پر تعلقاتو به خراب اثر پرېوځي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ډیپلومیټ مجله لیکي چې ایران له هم پاکستان سره د ګیس د پایپ لاین په منصوبه کار نشي پیلولې ځکه چې په دغه هیواد اوس هم نړیوال بندیزونه دي. د دغه مقالې نورې مهمې برخې په دې رپورت کې. ډیپلومیټ مجله لیکي ایران د نړیوالو طاقتونو سره د خپل اټمي پروګرام په اړه په تیره میاشت کې معاهده لاسلیک کړه خو دا لا نه ده معلومه چې د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبه به هم سرته ورسیږي او کنه. په دې تیرو ورځو کې پردې یو ځل بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې پیل شوې چې د ایران به پاکستان ته د ګیس پایپ لاین په منصوبه زر تر زره کار شروع شي چې څنګه دغه هیواد نړیوال بندیزونه لري شي. خو بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ایران د ګیس پایپ لاین په منصوبه لا اهم بندیزونه په خپل ځای پراته دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان ویلي ایران لا اهم د نورو هیوادونو سره څه قسمه سوداګري نشي کولای او زیاتوي کله چې ایران د خپل اټمي پروګرام په اړه په شوي معاهده عمل پیل کړي نو له هغې وروسته به په دغه هیواد بندیزونه نرمول شي. په اسلام آباد کې یو څیړونکی د نوم نه ښودلو په شرط ډیپلومیټ ته وایي د امریکا لخوا د دې بیان د راتلو وروسته داسې معلومیږي چې امریکا د ایران ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین په منصوبه نه دی خوشاله. په دې تیرو ورځو کې په میډیا کې داسې خبرونه وو چې روس او چین د دغه منصوبې په حق کې دي، ولې امریکا یې مخالفت کوي. د امریکا ولسمشر چې کله د روان کال په جنوري کې د هند دوره کړې وه، نو یو مقصد یې دا هم و چې په دغه سیمه کې د روس او چین په مقابل کې هند یو داسې هیواد دی چې په آینده کې د امریکا لپاره په جنوبي ایشیا کې یو ښه مرستیال هیواد ثابتېدی شي. بلخوا ماسکو چې په تیر وخت کې د نوي ډیلی سره نږدې پاتې شوی دی، اوس یې له اسلام آباد سره ښې اړیکې جوړیږي او داسې معلومیږي چې په دغه سیمه کې یو بدلون روان دی. بلخوا د چین ولسمشر شي جینګ پینګ هم په اسلام آباد کې د شپږ څلوېښتو بلیونو ډالرو د سرمایه کاری اعلان وکړ چې دغه د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو لویا سرمایه کاری ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
ولې ظلم کیږي ولې بیا کیږي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې چوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم راځو اونیزې خپرونې د باختر ستوري ته. دا پروګرام چې په کلتوري او ادبي هلو ځلو جوړ شوی وي، ستاسو لپاره د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد جوړوي. نو راځئ چې وایو. رو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننې خبرونه کې به د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په مناسبت د جوړې شوې مشاعري ریپورت ولرو. بیا به له ځوانې شاعرې فیروزی مجیدی سره د هغې په شاعرۍ سو خبرې ولرو، او په اخره کې به د صابر شاه ساپی په غږ کې یو ښکلی ترنم ته غوږ شو. نومړي ریپورت ترازو د زمري اتويشتمه چې د اگست له 19 نیټې سره برابر و، په ټول افغانستان کې د خپلواکۍ د شپږنیوي میکلیزي په توګه ونمانځل شوه. په ننګرهار کې هم دغه ورځ په بیلابیلو سیاسي، تفریحي، ورزشي او هنري نندارو د ترسره کولو په مشاعري هم ونمانځل شوه، چې د مشاعري له برخې څخه یې څو شېبې په رپورټ کې رانغاړو. د ننګرهار د ترنم بلبل سراجی په غږ کې دا شرنګېدلی او جذباتي سندره د جلال آباد ښار شیرزي لوبغالي څخه اوریدل کیږي، چیرته چې د تیرې پنجشنبه په شپه د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په مناسبت ګڼ شمېر شاعران د زرګونو مینوالو په وړاندې ورټول شوي وو او د ازادۍ سندرې ویلې. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر اورنګ سمین د مشاعري په جریان کې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، له نورو مشاعرو سره د دې مشاعري توپیر دا دی چې ټول شاعران د ملي احساس له زاویې نه شعرونه وایي.
د هېواد خپلواکۍ د جشن د خیل مازري لپاره
مونږ مشاعره لرو او ګڼ شمېر شاعران د مختلفو سیمو څخه راغلي دي او په دې کې برخه اخیستې ده او هر یو په مینه باندې شعر وایي او دا مشاعره د نورو مشاعرو ترمنځ توپیر په دې کې دی چې په دې مشاعره کې ځوان شاعران ملي احساسات ښکاره کوي وطني احساسات ښکاره کوي او ځوان نسل د هیواد پالنې روحیې ته راولي یعنی داسې شکل نه دی چې مثلا د دې پیغام د پردو لپاره یو بلکې د افغانانو لپاره او د خپل هیواد لپاره
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی خوخی سرګند کړ چې ځوان شاعران په ملي جذبه راټول شوي او د خپل هیواد د ازادۍ یاد په خپل شعرونو ویلو سره تازه کوي
ساستول نه مننه پدې کوم چې دا ورځ چې نن په دونه شان او شوکت او خوشاله او بے سابقه ولمنځه شو دا استاد په مټ باندې او استاد په کومک باندې وا
محمود واکمن چې دغه مشاعري د وایندوینو لډلې څخه وو مشاعره یې د وتیلی شاعر پیر محمد کاروان په یو غزل پرانستا
زموږ د ازادۍ بویا زمیر امان الله د ټول افغان په زړه کې ناس امیر امان الله او راویخي ولسونه کړل له خوب د غلامۍ راویخي ولسونه کړل د خوب له غلامۍ او چیغه یې چکړه پورته د تکبیر امان الله او خامار د استکبار چې ول نیم نړۍ تاو دا وشت پر تندی باندې په تیر امان الله او بدل په خوشحالی کړه زموږ ویر امان الله
متی ولا تراب چې ننګرهار ته نظم وایو دا اوریدونکو د درون استقبال سره مخ شو
دا امن او د صلح دا ادب د زنګو پلار دا علم او عرفان دا رڼا خارا ننګرهار بخپلو وینو رنگ دا غاټول چپکا کولا ته هم دا ازادۍ تندې وهلې چنار دا سپینې واورې نه دي دا به سپینې شودې دي دا اوښکې د دې غرونو دي ویالې دي کچنې دي امو تر کمال خانه کنړي تر اباسینه اوبه نه دي پټرول دي دا د دې ملک خزانې دي
د مشاعري دغه بندار د شپې تر سلورم پار پورې دوام وکړ
مونږ په هر بنا ټول خپل او پردي پیژنو مونږ په هر بنا ټول خپل او پردي پیژنو خو سوالو نشتا دی لا د ازادۍ خو سوالو نشتا دی لا د ازادۍ اګر نه وعده ست د ازادۍ خو سوالو نشتا دی لا د ازادۍ اګر نه وعده ست د ازادۍ
د باختر ستوري ګرانو مینوالو ځوان شاعره پیروزه مجیدی چې د ننګرهار د بیسودو ولسوالۍ سره تعلق لري او په یو شخصي خونځي کې د استاذۍ دنده پر مخ وړي په دې وروستیو کې یې د ته زما کور افغانستاني په نوم د شاعرۍ ټولګه هم خپره کړې چې د یو شمېر لوستونکو د پام وړ ګرځېدلې ده له نوموړي سره مو د هغې په شاعرۍ خبرې کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم
پیروزه جان کدار ته وای چې شاعری ته څنګه راغلی یعنی دا ستا د احساس زیږنده ده کنه مطالعه دی وکړله او دې ته وها سې دی چې شعر دی وای
شاعری په خپل چې د الهي ورکړه او اته چې خدای تعالی هر څوک ته نوم ورکوي او زما چې د شاعری ته مې د وطن د ناخوالو دردونو او د دغه زمونږ د وطن د ورسته پاتې کېدو لاملونه چې دی زید تړکړه ما چې شعر ولیکم او شاعری مې هم ټوله ما سیده د وطن دردونه دي ناخوالې دي او خپل چې ده زه یعنی مطالعه خو شرط ته پکې ځکه چې باید د نور استادانو لیکوالو شاعرانو کتابونه باید مطالعه شي خو د مطالعه تر څنګ زما شاعری تر ډیره حدا الهامه ده او د الله ورکړه
کتاب دیم کوم یو چاپ کړی دی تر اوسه پوری که چاپ کړی وي په څه نامه باندې
هو یو شعری ټولګه مې درې نویم کال کې چاپ شو چې د ته زما کور افغانستاني په نوم چې په دغه شعری ټولګه کې مې بیلابیل فورمونه دي د غزلنې ولې تر چاربیتو پورې ترکیب بند او ترجیب بند هم مثنوي او ډېر فورمونو کې مې شعر ویلی دی
دا د شعر کوم زیلونه چې تاو خودل مثلا مثنوی دا او غزل دی او نظم دی په دغه اړه باندې تاسو مطالعه کړی دا؟
بله کتابونه خو مطالعه کړی دا خو شکر گزار خو په دې ما چې په داسې او ټاټوب کې زیږیدلې ما چې حالت دا په خواسه خچو د شعر یادونه وو او به سوچ دې په خپل غږ کې لوی شاعر ملنګ جان درلود دماغه کتابونه داستانونه په می درادیو غانو دلاره چاورې ته ماغه ماشوم تو وو کوچنیوال نه شوق سره او دماغه د کتابونو په مطالعه سره می چار بیتونه لیکلې ته او چار بیت او د نور مطالعه چې په مکتبی دکړه کې دوران کې لیکل
دلته په جلال آباد کې د کور ادبی بهیر په نوم یو ټوله شته چې یوازې خويندې شاعرانه پکې راټولېږي د دغه کور ادبی بهیر غړیتوب لري کلري غوندو ته راځي
غړیتوب خو کاتاسته وایم چې لارما یا کوشش کوم خويندې چې تر ډیره حد دوی په دغه شاعرایتو کې د اقدام کړي د ویاړم ور باندې چې په دغه حالاتو کې دوی دومره جرأت کړي چې د خوځولو لپاره یو بهیر جوړ کړي او دوی په مشاعرو کې دروسه مې زیاتره غونډو کې دوی ګډون کړي
تاسو مخکې ویلی چې تاسو د وطن لپاره شعرونه لیکي نور داسې ټولنیز مسایل زه چې چا سره هم مرکی کوم وی چې یوازینې وجه دا وایي یعنی مینه و مینه د مور سره مینه د پلار سره مینه د وطن سره تاسو کې مینې ته شعرونه ویلی تاسو د مینې مصدر کوم ځای کې دی شي
بالکل مینا خو چې دا خپل د ژوند دویم نوم دی او ژوند پرته د مینې نشي کېدلی خو زما چې په شعرونو کې زیات معلومیږي شاید مینوال اورېدونکي تم ګړی زیاتره که زما ټولګه مطالعه کړي وي زما د شاعرۍ ډېره برخه چې ده د وطن په مینې باندې را څرخي هغه ټولنیز خلکو سره چې زه مینه لرم د هغوی لپاره مې شعر ویلی دی د استاذ لپاره د مور دپاره د پلار دپاره دغه ټولنیز موضوعات خو زیاتره رخی چې ده د وطن مینه ده
خیره کې داسې د خپل طبي د یو غزل نه سو بیتونه د مشال راډي وریدونکو ته وړاندې کی زبم خوښ شم او وریدونکو بم خوښ شي
ډیره زیاته مننه غزل په دې ډول دی چې دریا ډکه سجدې کې د ثواب پتما داسې وګړې د ګرځېږي د عذاب پتما افغان بچی به خود لیلم نه محروم وي چې خواران د ونو لاندې ناست وي د کتاب پتما هسې پلمې دي چې بسوله ګاونډیان راولي هغوی خود دلته د مدام د انقلاب پتما اوس مو خیالونه بدل شوي دي جګړې نه کوو نور نو ګرځې ګیمه د وینو د سیلاب پتما نن چې ځواني ده نن چې وخت دی استغفار ووایه ډېر دي چې اوس بیرته زوریږي د شباب پتما فیروزي موږ په وینو سره ډاکونه ډېر ولیدل یو سم او غر کې د لونګ او د ګلاب پتما
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د صابر شاه ساپی په غږ کې یو خپل ترنوم
ساقي بوګني کملک پام راکا باران وريږي مال جام راکا په خپل وطن چرته د سین په غاړه چرته د سین په غاړه خواږه یاران سکړې ماخام راکا خواږه یاران سکړې ماخام راکا باران وریږي مال جام راکا باران وریږي مال جام راکا زان بل تھانا سپیلنے کا مزا زان بل تھانا سپیلنے کا مزا صحیح اشارہ خود پبام راکا صحیح اشارہ خود پبام راکا باران وریگی مال جام راکا مال جام راکا دانی ملارے ملگر تیان کم دانی ملارے ملگر تیان کم د تگلو زنا تر مرام راکا
د تک لوزنا تر مرام راکا باران وریگی مال جام راکا د هر جابر سر دز غاری مگم د هر جابر سر دز غاری مگم پختون قام راکا خو بدرگا د پختون قام راکا باران وریگی مال جام راکا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد وسي.
Was that it?
ترے رات راہ